السلام علیکم. افغانستان کې د ماسپخین 2 بجې شوې. تاسو ازادي رادیو اوري. د دغه خبرونه زیاته برخه د مخکخو خځو پروګرام ته ځانګړې شوې چې نوریا جبرخیل له کابل مختوړي. خو په پیل کې زه اسد الله لودین تاسو ته د افغانستان سیمه او نړۍ وروستي خبرونه وړاندې کوم. په سر کې د مهمو خبرونو سرټکی. د سرپل د روغتیا مسؤلین وایي چې وسلوالو طالبانو په دغه ولایت کې روغتیایي کارکوونکي بیرته خوشې کړي دي. د ملي امنیت شورا وایي په بلخ ولایت کې وروستۍ پیښه به څیړل کیږي. او د بخښنې نړیوال سازمان د پښتون ژغورنې غورځنګ د مشر منظور پښتین د ژر تر ژره او بې قید او شرط خوشې کېدو غوښتنه کړې ده. د خبرونو تفصیل. د سرپل د روغتیا رئیس وایي وسلوالو طالبانو په دغه ولایت کې د یوې ګرځنده روغتیایي ډلې غړي خوشې کړي دي. ډاکټر نور احمد ساغزي تیره شپه ازادي راډیو ته وویل چې دغه روغتیایي کارکوونکي 12 ورځې له طالبانو سره برمته وو.
دا وایي
په دوی کې یو ډاکټر، یو قابله، یو نرس، یو واکسیناتور او یو فارماسیست شامل وو. د مخالفانو تر ولکې لاندې سیمو کې اوس زموږ کلینیکونه پرانیستي دي. د روغتیا رئیسونه ویل چې دغه کسان د کوم جوړجاړي په نتیجه کې خوشې شوي او که څنګه. وسلوالو طالبانو د دې موضوع په اړه تبصره نه ده کړې. دغه کسان په کوهستانات ولسوالۍ کې چې له څلورو کلونو راهیسې زیاتې برخې د طالبانو په کنټرول کې دي، د طالبانو لخوا نیول شوي وو. د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي په بلخ ولایت کې وروستۍ پیښه به څیړل کیږي. سلګونه کسانو پرون په بلخ ولسوالۍ کې مظاهره وکړه او ویل چې د شنبې شپې ناوخته د بلخ ولسوالۍ په بوکا کلي کې د افغان ځواک په بمبارۍ کې د یوې کورنۍ لږ تر لږه و غړي وژل شوي دي. د ملي امنیت شورا دفتر تېره شپه په ټویټر کې لیکلي چې د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب پرون په بلخ ولایت کې د قربانیانو له کورنیو سره په کتنه کې د دې پیښې د څیړنو او په راتلونکي کې د دغه سې پیښو د مخنیوي ډاډ ورکړی دی. د مظاهره چانو یو تنظیمونکي خیبر امیری د پوځیانو هغه عملیات چې پکې ملکیانو ته مرګ جوړ اوړي وحشت بللی دی. بلخ د افغانستان دفاع وزارت ویلي له ملکیانو د مرګ جوړ د ادعاو د څیړنو لپاره سیمې ته د حقیقت موندنې یو پلاوی لیږي. د افغانستان د پوهنې وزارت وایي کندوز ښار کې به د جوګي قوم لسګونو ماشومانو ته د لومړي ځل لپاره د زده کړو زمینه برابره کړي. د دغه وزارت په یو خبر پاڼه کې ویل شوي چې په کندوز ښار کې 12 جوګي کورنۍ اوسي چې شاوخوا سل ماشومان ښوونځیو ته له تاګه بې برخې دي. په خبر پاڼه کې راغلي چې په ټولو ولایتونو کې د دغه قوم د ماشومانو د پیژندلو سروې پیل شوي چې ښوونځیو ته د تګ لارې چارې ورته ولټول شي. درې میاشتې وړاندې ازادي راډیو د دغه قوم د ستونزو په اړه یو راپور جوړ کړ چې هغه مهال پوهنې وزارت له خپل اړخه د دوی د ستونزو د هواري ډاډ ورکړ. جوګیان څه باندې 100 کاله وړاندې د منځنۍ آسیا له هیوادونو افغانستان ته راغلل چې دا مهال په ټول افغانستان کې د دوی شاوخوا 20,000 کورنۍ میشتې دي. اوس هم د سیمې او نړۍ څو خبرونه. د بخښنې نړیوال سازمان د پښتون ژغورنې غورځنګ د مشر منظور پښتین د ژر تر ژره او بې قید او شرط خوشې کېدو غوښتنه کړې ده. دغه سازمان ویلي منظور پښتین د بیان ازادي له حق دفاع کوله او بې موجبه نیول شوی دی. منظور پښتین تېره شپه په پېښور کې له یوه کوره پولیسو نیولی دی. د پښتون ژغورنې غورځنګ د پاکستان پوځ په سلیقوي چلند تورن کړی او ویلي دي چې دغه پوځ ځینې کسان نیسي خو د هغو ډلو ملاتړ کوي چې افغانستان کې جنګیږي. پښتین د پاکستان پر پوځ او طالبانو نیوکې کولې او څو ځله د پاکستان د پوځ د کړنو پر ضد پراخ اعتراضونه هم رهبري کړي دي. له دې وړاندې افغان حکومت او امریکا هم د پاکستان په حکومت نیوکې کړي چې د ترهګرو ملاتړ کوي. خو د پښتون ژغورنې غورځنګ لومړنی ځایي حرکت دی چې د پاکستان په حکومت توندې نیوکې کوي. د امریکا د ملي امنیت پوخوانی سلاکار جان بولټن ادعا کړې چې ډونالډ ټرمپ اوکراین ته د خپل سیاسي سیال په اړه د څېړنو نه کولو په غبرګون کې د مرستو د کنګلېدو ویلي دي. د نیویورک ټایمز د راپور له مخې ښاغلي بولټن دغه تور په خپل هغه کتاب کې لیکلی چې لا چاپ شوی نه دی. په دې کتاب کې ښاغلي بولټن ادعا کړې چې ډونالډ ټرمپ ورته ویلي له اوکراین سره هغه سلګونه میلیونه ډالر امنیتي مرسته به وځنډوي تر هغو چې څېړنو کې ورسره مرسته ونه شي. په دې چړنو کې د ټرمپ د پخوانی مرستیال جو بایدن او د هغه د زوی په اړه تحقیقات هم شامل دي. د ښاغلي ټرمپ حقوقي ټیم له دې وړاندې په وار وار ټینګار کړی چې ټرمپ هیڅکله د اوکراین د مرستې په اړه مرستې په چړنو پورې نه دي تړلي. د عراق په پلازمینه بغداد کې د 50 توغندیو د لګیدو په نتیجه کې درې کسان ټپیان شوي دي. امنیتي سرچینو د فرانسې خبری آژانس او رویټرز ته ویلي درې توغندي د امریکا د سفارت پر ودانۍ او بل توغندی د سفارت پر کافی شاپ لګیدلی دی. دا پرونۍ پیښه په داسې حال کې شوې چې په بغداد کې د اداري فساد د عراق په چارو کې د بهرنیو د مداخلې او په دغه هیواد کې د امریکایي پوځیانو د حضور پر خلاف مظاهرې روانې دي. د عراق صدر اعظم عادل عبدالمهدي د توغندیو دا حمله غندلې او په یوه اعلامیه کې د ټولو ډیپلوماتیکو ادارو د خوندیتوب لپاره د عراق پر تعهد ټینګار کړی دی. په همدې ورځ د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان د عراق له حکومت غوښتنه وکړه چې د امریکا د ډیپلوماتیکو ادارو د خوندیتوب لپاره خپل مکلفیتونه پر ځای کړي. او وروستی خبر دا چې د چین چارواکي وایي په کرونا وایرس د اخته کسانو شمیر 2200 او د مړو شمیر 80 کسانو ته زیات شوی دی. د چین د روغتیا وزیر ما جیاوی پرون وویل چې کرونا وایرس په سرعت په خپرېدو دی. هغه په یو کانفرنس کې اندېښنه وښوده چې د دې ویروس د مخنیوي لارې چارې له ننګونو سره مخ دي. د چین ترڅنګ په تایلند، استرالیا، متحده ایالاتو، کاناډا او فرانسې کې هم په دې ویروس د خلکو د اخته کېدو پیښې ثبت شوې دي. د خبرونو پای.
له اسد الله لودین نه پمننه چې د افغانستان او نړۍ د سات مهم خبرونه واورول. مخکې لدی چې د مخکې خزو اونیس پروګرام ته وارور کړو، یو نوې خبر مو چې همدا شی به ترلاسه کړ. په غزنی کې د افغانستان د اریانا هوایي شرکت یو الوتکه غورځېدلې ده. د غزنی چارواکو هم تایید کړی چې دغه الوتکه د غزنی په د یک ولسوالۍ کې رالوېدلې، خو تر اوسه پورې معلومه نه ده چې آیا دا مسافر وړونکې الوتکه ده او که کارګو الوتکه. د غزنی د چارواکو په وینا یوه بجه او لسو دقیقو دوی خبر شوي چې دغه الوتکه راغورځېدلې ده. د دې پیښې په اړه مو څو شېبې مخکې د غزنی د والی له ویان عارف نوري سره خبرې وکړې. هغه هم پیښه تایید کړه. د دې پیښې په اړه یې نور جزئیات سره شریک کړل.
طیاره کې حوالی ساعت دار کې بوس د صحیح صدوفیل ولسوالۍ د یک ولایت غزنی کې حدودا 20 کیلومتر از مرکز ولسوالۍ بافن جنوب شرق ولسوالۍ موقعیت داره. بنا به عوامل نامعلوم سقوط کرده. پرسنل ما د تلاش رسم به ساحه هستم، ولی این ساحه دور به مسیب دو دست هست که لوجه به سفین روحای امنیتی و رفای ما نبود. فعلا به تلاش هستم که به ساحه برسم. حرکت کردن به این ساحه ولی تانوز مشخص نیست که تیاره باربری بوده یا مسافر بری و جزئیات بعدش انشاءالله که بعد خدمت هم تقدیم خود بریم، ولی همین رویداد متاسفانه که امروز ساعت یک و دو دقیقه به وقوع پیوسته.
د غزنی دی والی ویان عارف نوری و چې د پیښې په اړه نور جزئیات را سره شریک کړل. لکه څنګه چې مو واورېدل، عارف نوری وایي چې دغه الوتکه چې تر اوسه معلومه نه ده چې دا مسافر وړونکې ده او که باربری، د غزنی د یک ولسوالۍ په لریو پرتو سیمو کې چې یو څه ناامني دي هلته راغورځېدلې ده. امنیتي پرسونل هلته نشته چې د دې پیښې په اړه نورو جزئیاتو سره شریک کړي، خو هغه وویل چې امنیتي پرسونل سیمې ته استول شوي دي تر معلومه کړي چې دا څه ډول الوتکه ده، او په دې اړه به نور جزئیات وروسته له رسنیو سره شریک کړي. قدرمن اوریدونکو، د غزنی په د یک ولسوالۍ کې د یوې الوتکې د راغورځېدو په باب مو د غزنی د والي د ویاند عارف نوري څرګندونې واورېدې. په دې اړه به وروستي جزئیات بیا هم له تاسو سره شریک کړو. ازادي راډیو اوري نور د ازادي راډیو د مخکخو خزو اونیس پروګرام ته ورور رسیږي چې د کابل له سټوډیو زما همکار نوریا جبارخیل مخته وړي.
مخکخي خزي
د درنو دوستانو السلام علیکم. دا آزادی رادیو دا تاسی دا مخکخی خزی خبرونه ما وگمی جبر خیل سر آوری. پا دی خبرونه که دوستانو بیا هم دا تل پتیر یوا مخکخ خزا لزان سر لرو. دا مخکخ خزا منگ مخکی هم در پیجندلی دا او یو ظلمو بیا هم را گوخت دا. ترچو بیا هم تاسی دا دادر و پیجنو او لنوی کارونو نی تاسی خبر شی. منگ سر استودیو که اغل صفیا صدیقی ملمنه دا او از منگ دا تیلیفون شمیری دی سفر و سوان نهنوی شل پینزه دیرش تل بیخت بلش میره مده سفر او وسوا ات سوا دو ویشت او وسوا پینزه پنزوس تاسی کولشی چه هم ده ووس را سر عری کونی سی او خپلی پختنی ده دی اغلی د ژوندانه په اړه او یا هم د کاري مسایلو په اړه باندې له دې سره شریک کړی. اغلې صدیقی خبرونه ته ښه راغلاست.
ډېر زیاته مننه. خوشاله یم چې لکه څنګه چې تاسو وګمجانې مخکې ویلې چې زه مخکې دلته مېلمنه وم. خوشاله یم چې بیا هم له تاسو سره یم. زه ځان مېلمنه بولم ځکه زه په خپل ژوند کې همیشه په دې باندې باور لرم چې مطبوعات او ادبیات دا چې دي دا یوه کورنۍ ده د ژورنالیزم پورې تړلي دي او موږ تاسو سره د یوې کورنۍ خلک یو. خو اجازه راکړئ چې تر ټولو مخکې خپل درانه سلامونه ټولو محترمو اورېدونکو ته هغوی چې راډیو نن اوري سبا یې اوري هغوی چې صفیه نن اوري پرون یې اورېدلې او سبا یې اوري ټولو ته زړه له کومې وړاندې کوم او تاسو ته همدارنګه تخنیکی هم کار ته هم
ډېر زیاته مننه. اغلی صدیقی که ته هم اوریدونکي تاسو تر یو حد پیژنې شاید کېدی شي ډېر اوریدونکي تاسو وپیژنې خو که یو ځل بیا هم اوریدونکو ته صفیه صدیقی ور وپیژنې چې دا څوک ده او له کوم ځای یې پیل وکړ.
ډېر زیاته مننه. سن می درته نو وایم د دې لپاره چې زه پوهېږم چې یو خو تقاعد ته نږدې یمه بیا مې حکومت راته کار نه راکوي او دوهمه خبره دا ده چې چون زه شاعره یم بیا کېدی شي ځوانان داسې فکر وکړي چې زه زړه شاعره یم بیا مې شاعرۍ ته غوږ نه نیسي. او ستاسو په اجازه وږمه جانې شوخي مې وکړه. زه صفیه صدیقي د الحاج عبدالرزاق صدیقي لور د ننګرهار ولایت د سره رود ولسوالۍ د نظر آباد د کلي د یوې مخورې منورې او علمی کورنۍ بچیم. زه د یوې داسې مور په غېږ کې لویه شوې یم چې د ژوند محرومیتونه یې ډېر زیات کتلي وو. هغه یې سواد نه درلوده، ورور یې نه و، پلار یې نه و، یوازې مور یې وه او یوه خور یې درلوده. نو کله کله چې به هغې ما ته ویلي چې زه بدبخته ښځه یم ما به ورته ویلي نه ته لکه ما غوندې لور لرې. خو زه هغه څوک یم چې ځان غوندې لور نه لرم. بنان اغین ورسته موږ تقریبا زه پیغلوټی وم چې موږ په کلی کې له اوسېدو. اغین ورسته کابل ته راغلو او په دیارلسوه تقریبا نه شپېته کال کې زه پلار ته مې خپل ویل، پلار مې څارنوال و، پلار ته مې خپل ویل چې زه سبق وایم او تا سره همکاري کوم. نو اول خو دا چې مثلا د هغه د ښځې خود کفایي احساس په ما کې د هغې وخت نه و چې زه نوی ځوانه شوې وم. بیا پلار مې ما ته ویلي ما سره کومک مه کوه، خو ځان سره کومک وکړه، سبق وایه. بیا مې د اووم صنف امتحان ورکړه، د سوي امتحان کال ته مې دا اتم صنف امتحان ورکړه. بیا هغې نه مې وروسته درې میاشتې وروسته د نهم صنف امتحان ورکړه. او په دیارلسوه دو شپېته کال کې د کابل د زرغونې لیسې په لسم ټولګي کې رسمي شامله شوم. یعنی ما د ثبات زده کړه له خپلې کورنۍ، د خپل جومات له ملا، د خپلې درنې مور، د خپل درانه پلار او د کورنۍ هغه غړي چې هغوی ټولو په دې باندې باور درلوده چې ښځې باید ثبات ولري، درس ووایي. چون موږ په کلي کې اوسېدو دا امکانات هم نه درلودل، هغوی نه مې زده کړی وو. بیا کله چې مکتب ته لاړم له نیکه مرغه په اول کال باندې اول نمره شوم. دوهم کال یولسم صنف ته چې لاړم بیا د یولسم صنف نه عمومي اول نمره فارغه شوم. او په همدغه وخت کې مې د کانکور متفرقه امتحان ورکړه. لا مې دولسم صنف نه وویلی، د دولسم صنف د امتحان نه مې مخکې کانکور امتحان ورکړه. له نیکه مرغه زه دوستانو ته وایم کله چې اوس خلک واسطه کوي چې صاحب دا کار راته وکړه، زه حیرانه پاتې کېږم چې موږ نه واسطه پیژندنه وسیله هم پیژندله. په کانکور کې مې لوړه نمره اخیستې وه، یعنی دولسم صنف مې له نه وویلی. بیا مې هغې نه وروسته دولسم صنف د سوي امتحان ورکړه چې اوس دو کاله مخکې مې غوښتل شهادت نامه واخلم، ماته وزارت معرف کې ویلي چې دا غیر قانوني کار ده او هیچا امتحان د دولسم صنف نه ده ورکړی. نو ما ورته ویلي چې ما فاکولته ویلي ما امتحان ورکړی، زه ټول اسناد راسره دي، یوازې هغه سند مې نه واخیستی. په هر صورت هغې نه وروسته د کابل پوهنتون د حقوقو او سیاسي علومو پوهنځي ته په لوړو نمرو باندې په خپله لیسه کې کامیابه شوم چې په ټول افغانستان کې یوه نجلۍ زما نه مخکې یوه نجلۍ له ما نه مخکې وه چې هغه سیمین غزل چې دا د اطلاعات فرهنګ د وزارت موینه وه، د دې نمره اول وه، زما نمره دوام په دې دغې کې په فاکولته کې. فاکولته مې دومره ډېره په شوق ونه لوسته، درجه مې پکې نه درلوده، او هغه د نه شوق دلیل مې دا و چې ما د ژورنالیزم سره ډېره علاقمندي درلوده، خو کورنۍ مې په دې خوشحاله وو چې زه باید حقوق فاکولته وایم، ځکه کورنۍ مې ټول قاضیانو څارنوالانو. هغه هم خلاص شو، کله مې چې فاکولته خلاصه شوه مهاجر شو پاکستان ته لاړو. یو دوه درې کاله مې په یو ځای کې چې کار کوو هغې نه وروسته دې ته ضرورت و چې ما باید تر هغې لوړې زده کړې درلودې او اداري زده کړه مې باید کړې وه. بیا مې خپله ماستري په اداره او تجارت کې واخیسته، بیا هغې نه مې وروسته په پښتو ادبیاتو کې د پېښور پوهنتون نه واخیسته، او یوه ډیپلوما مې د پاکستان نه د باندې هم کړی ده چې هغه د پروژې په منیجمنت کې په دنمارک کې مې کړی ده، او پښتو دری لګه لګه اردو او بشپړه انګلیسي مې هم زده ده.
بله ډېر ښه. دا و درنو دوستانو د اغلې صفیه صدیقي هغه ابتدایي د ژوند معلومات تاسو موږ سره پاتې شي او اړیکې ونیسئ. که له دې اغلې نه پوښتنې لري اوس به ورشو یوې اړیکې ته چې څوک به کرښه دی. السلام علیکم.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام، بخیر راغلی.
مننه ژوند دې ښه.
مهرباني وکړئ ځان راو پیژنې د کوم ځای نه مو اړیکه نیولې ده، نوم څه ده؟
مننه زه خوشاله یم د کندز ولایت.
اسحاق خوشاله کندز څخه، مهرباني وکړئ پوښتنه مو شریکه کړئ.
پوښتنه دغه دغه ناروغي په اړه کلک معلومات راکړئ.
اها سمه ده، د ازادي رادیو نور خبرونه واوري. بل اړیکه برا واخلو. السلام علیکم. السلام علیکم.
وعلیکم.
وعلیکم السلام، تاسو خیر راغلی. تاسو نوم څه دی؟ د کوم ځای نه مو اړیکه نیولې؟
خیر روشن، ما مسافر یم، شهر کابل به تماس شوم.
اها مهرباني وکړئ پوښتنه مو شریکه کړئ.
ما جناب استاد چې سوال ندارم، ما به احترام که به قلم شو بر شعر دارم، ما می خوام کم کم نیوتی سیاسی پیدا کنم. استاد که یک مشوره به تمره، ما چیز میگم برای
شما. میخواین به چی دسترسی پیدا کنین؟
شعر. آها من به شعر شاید یک دسترسی پیدا کنم، اما استاد یک چیز میگم، اگر که مشوره با پیش میبرم، اگر نداد می.
آها بسیار خوب، شما منتظر باشین.
نمبر از اون رو باز میگیریم از اینجا.
مهربانی وکی اغلی صدیقی که تاسی اوست سویل ورطا وره.
تشکر. خپل درانه سلامونه جناب خوشحال صاحب ته وړاندې کوم. لکندوز نه دوستانو اکثرا زه ازادۍ راډیو واورم، د نور راډیو غانم. څوک چې د تلیفون پولی کوي په دې باندې بالکل نه پوهیږي چې دا پروګرام په کومه برخه کې دی. هغه د خطر اول ځان ښه پوهیږي، بیا پس هغې نه تلیفون وکړي، دا بډې رخی. جناب مسافر صاحب، اول بهترین سلام او تمنیات خدای خدمتتان تقدیم میکنم، و ما امیدوار هستم که نمبر شما را داشته باشم. یعنی امکار تخنیکی ما هستن اینجا، برای اونا نمبر بتین، من انشالله برتان زنگ میزنم، صحبت میکنیم، اگر کمک و همکاری میتونستم هزار بار.
اها ډیر ښه. په شعر او شاعرۍ باندې به بیا لږې خبرې وکړو که ستاسې خوښه وي. را به شو دې ته، خو اوس به یو اورېدونکی راواخلو. السلام علیکم. درنو دوستانو، تاسې کولی شئ چې همدا اوس را سره اړیکه ونیسئ، یو اورېدونکی په کرښه لرو. السلام علیکم.
وعلیکم السلام، سلام دې شاعر، بخیر یاست؟
په خیر اوسئ، مهرباني وکړئ نوم راته ووایاست، د کوم ځای نه مو اړیکه نیولې؟
عطا محمد ارمانی یم، د هلمند ولایت د درش ولسوالۍ څخه اړیکه نیولې ده.
عطا محمد ارمانی، مهرباني وکړئ پوښتنه مو شریکه کړئ.
پوښتنه مې د شریکې خور څخه دغه ده چې تا د دې زده کړې کړي دي، نو خو دې ټول زده کړې سر ته رسولې ده، د دې زده کړې کړي په دغه کې څونه پرمختګ کړی؟ ښه، دغه معلومات.
اها سمه ده، پته مو اوسئ. مهربانی اوکی
جناب ارمنی صاحب زما سلامونه او احترامات و منی زنګړی البته یو خبر تاسو کوم تاسو په شروع کې په دې باندې دا به موریدلی چې ما زده کړل جمعه ته شروع کړی دا لکه الکان چې جمعه ته زی او ملا سره کینی سبق وای زکه زمانی ک په وخت کې خپل د افغانستان لوی قاضي وو او دای دینی دیوبندی عالم وو د شاګردان درلودل چې د مختلفو ولایتونو یو کس جناب عبدالرب په نامه باندې زما اوس هم یادیږي چې زه ډېره وړه هم دای د قندار نه راته دلته د سره کېناسته دا سبق پیتې نه ویلې بنان مونږ ابتدایي زده کړه د کورنۍ اکثرو غړو او ښځو او نارینهوو له جوماته کړې ده. څوک چې په جومات کې سبق وایي په دې باندې باور ولري چې هغه په دین پوهېږي. مننه.
بله آقای صدیقی رب شو ستاسی وسنی فعالیتونو تا البته دون وسنی ما وسنی هم ندی تاسی پا پینزل سم دوره که دا مشرانو جرگی یا دا ولسی جرگی غری وی نو که دا غی پارا بندی دا سیلگ معلومات را که چه تاسی چنگ زان کندید کر او بیا چنگ ورسی دا مرتبه تا
دیر زیتا منه نه زه کله چې فاکولټه مخلاصه کړم مهاجر شو پاکستان ته لاړو بیا هلته دولس دیارلس کاله مو تیر کړل بیا د افغانستان د خپلواکۍ نه وروسته بیرته افغانستان ته راغلو. دلته چې راغلو زه د ښځو چارو د وزارت د پلان او پالیسۍ او د بهرنیو اړیکو رئیسه مقرره شوم. بیا په همدغه وخت کې دغه اسراري لویه جرګه وه. اسراري لویې جرګې ته هر وزارت ته پنځه کسان سهمیه ورکړل شوي وو خو بیا په خپله وزارت کې انتخابات کول هر څوک چې کامیابې ده هغه پنځه کسان یې باید پوره کړی وای. نو ډاکټر صیب سیما سمر وزیره وه کسان ټول راغلي وو زه لاړم نه زه دفتر کې وم بیا ما پسې سړی ولېږو ویلې چې دلته انتخابات دي ته راشه زه چې لاړم زما دپاره انتخابات ډېر نوي وو ځکه چې مونږ په کابل کی وو هغه وخت انتخابات نه وو بیا یوازې یو وخت بې نظیره کاندید وو هغه وخت مونږ پاکستان کې وو. نو ما د پاره جالبه دا و چې لیکه کې خلک ولاړو مخصوصا ښځې او رایه ورکوله خپل صدر اعظم ته. نو ما ته ویل ته ولې رانغلې ما ورې دې چې چون انتخابات یو زبیخي نه وی راغلې ما افغانستان ته کېدې خلک مونږ نه پیژنې خو هغه ودرې دا ویل چې دا صفیه صدیقی ده تاسو پیژنې او زه معرفي کړم بیا دې ټول لاس چې کوي زموږ د خانه دا یو نفر منظور ده نورو دپاره دغه کېدی. بیا کله چې جرګې ته لاړو جرګه کې مې بیا ځان کاندید کړم معاونیت ته بیا داسې فکر وکړو چې حداقل کېدای شي زه د دې خلکو دپاره غږ وسم او حداقل کولی شم د دوی نه استازیتوب وکړم. بیا هلته د معاون په صفت باندې راغلم د جرګې معاونه وم. بیا کله چې د اساسي قانون لویه جرګه وه د جرګې لپاره میزان کاندید کې خپل د ولایت نه د ننګرهار ولایت نه او زه د زړه له کومې مننه کوم د خپلو ټولو وطنوالو نه ښځو نارینهو نه هغوی چې د کورونو نه وتلي لاړه زما د خطر رایه ورکړه. بیا زه جرګې ته راغلم. کله چې جرګې ته راغلم بیا مې د جرګې د معاونیت لپاره ځان کاندید کړ رایه مې واخیسته د اساسي قانون د جرګې معاونه وم. بیا جناب حضرت صاحب خدای دې غرق رحمت کړي بیا حضرت صاحب ویلې چې زه سپینګیری یم او جرګې لپاره یو ویان په کار ده او زینو مان د کړم انتخاب کړم د ویان په صفت باندې بنان هغه وخت زما لمړنۍ ویاندی می و او په افغانستان کې په ټولو ادارو کې چې اوس ویاندان دي یعنی شروع ما کړی و هغه وخت زه او په یو لویه جرګه کې چې 3500 کسان پکې وو د یو خزه لپاره چې هغه ویاند اوسي هغه هر لحظه معلومات او مطالب ورکي میډیا ته د ډېره زیاته مشکله و او د خلکو لپاره نلی مشکلو مگر الحمدلله خلکو زمن هیستی وی ویاندی و من علم د جرګې د پاره. بیا غین ورستا کله چې د پارلمان د پاره انتخابات شو زه بیا د هغه وخت د کلو او پراختیا په وزارت کې می کار کاوه بیا می پارلمان ته ځان کاندید کړ د خپل ولایت نه او دوستانه ټول اوري هیڅ شي کې مبالغه نه کوم په خپل ولایت کې می د ټولو نه لوړ رای اخیستی و. بی بی سی اعلان وکړ چې صفیه صدیقی د جنگ مشران شاته وهل ټولو نه مخکې راوته هغه وخت کې مونږ واورېدل چې فلانی صاحب پیسې ورکړي چې مخکې لاړ شي نوم یې اول راشي چې دا شی دا اوس چې اورو دا اوس ګورو په سترګو باندې خو هغه وخت یې موریدلی و یوازې بیا یو ډېره ښه دوره وه او من هيست استاذي د ننګرهار زه اوسم په دې باندې افتخار کوم چې خلک ما غنو مراد اخلي وکلا صاحب راته وای دا د باندې خلک چې دې ټول می احترام کوي نو زه په دې باندې پیغم چې واقعا ولس خپل استاذي همیشه نزی نو اغه نو وروسته متاسفانه حکومت راته دومره پدرنه سترګ نه دی کتلی یعنی حکومتي کار کم چې کړای دا همیشه قراردادی میکړای امتحان مو ور کړای د امتحان په نتیجه کې تلیم چې بخی دو نیم کالا د کار او ټولنیز چارو د وزارت د وزیر مشاوره وم او اوس تقریبا دوه درې میاشتې کېږي د شهیدانو او معلولینو په چارو کې د دولت د وزیر جناب عربي صاحب مشاوره یم په هغې وزارت کې او خوشحاله یم په دې باندې چې حداقل کولای شم یو خدمت خپل ملت خلکو ته او مخصوصا دا اوس چې معلولیت لرونکي وګړي دي د شهیدانو ورثه ده دوی ته د خدمت مصدر ګرځم
ډېر ښه ور به شو بل اوریدونکي ته دی برا واخلو چې څوک دی السلام علیکم السلام علیکم
وعلیکم السلام
په خیر راغلی ستاسو نوم څه دی د کوم ځینه ماړیکه نیولې
مننه ګرانې خوره غفار پردیس ستاسو مینهوال له کندهار څخه
غفار پردیس مهرباني وکړئ پوښتنه شریکه کړئ عبدالغفار پردیس
سلام علیکم
مهرباني وکړئ پوښتنه مو شریکه کړئ موږ سره اغلی صفیه صدیقی میلمنه ده بلې تاسو زما غوړی
بلې اورم
مهرباني وکړئ که تاسو پوښتنه لرئ نو شریکه کړئ
مننه زنګړی سلام تاسو سره خبرون کارم دا زه ریټو کارم نه راځم تاسو زړه په خیر یو خاصه پوښتنه مو ده چې بلې مزه خاصه پښتنه زده سي هغه خوند ته دې څه پیغام لري کوم څه ته خالې دې په لری رتو سم کې دې لږه وخت یې یا حتی دې لاسرسي نه لري و او سواته او مکتبونه ده څنګه سوال خو په چیر وخت کې ځار سوال وختونه سره تاسو نه سره نه پرواچوي یا هم نور په د کچرار کې د ودونو په تاسو ته وایي فقط یو ساس نظر یو ساس رنا وغوړو سره
ډیره زیاته مننه پر دې سب اغلی صدیقی ک د خبرونې په پای کې ستاسو پیغام و ورو څنګه به یو وس باوریدون کې راوخلو بل اوریدون کې فکر خدای دې براوخلو السلام علیکم
بلې
السلام علیکم
وعلیکم السلام د بخیر خو استاد همدارنګه سندګي خو تاسو سلامونه نکړئ احترامات وایم حق مله د پکتیا ته
حق مله پکتیا ته خمیره باندې وکي
مننه سندګي خو نه یو پښتنه لرم نو موږ پښتنه دا چې د وظیف او پاړه پښتنه تنه کوم چې کوم وظیف تر سره کړی دي او دې ته کوم په جوړ پوری وظیف دي دغه پښتنه دا چې د خدو د اما په هغه برنامه لري او کنه تمره د خدو په غره کې خدمات تر سره کړی دي
سمه ده په تمه پاتې شي مهرباني وکړئ اغلی صدیقی
تشکر اول غواړم جناب پردیس صاحب ته په لنډو کې دا ووایم چې ورور زما د نننۍ پروګرام مې چې ده دا په فرهنګي او زما په ژوند باندې ده او موږ تاسو څو څو ځله مخکې په تاوتریخوالي او د ښځو په مسایلو باندې خبرې کړي دي یوازې غواړم تاسو ته دا ووایم چې ښځه ډیره ارزښتمنده ده او کله چې دا لمور پیدا کیږي او دیو پلار بچي ډیره نازي ستاسو په کورونو کې حتمان شته او حتی دا ګورو چې پلار ترڅو چې خپل لور ته یو غاړه ورنه کې خوب نه ورزي ورته دا چې غټي متاسفانه نه پیګم چې ولې په دا کورنۍ باندې څنګه پیران نه سي چې بیا جنکو سره اختلافات پیدا شي خصوصا هم نارینه یعنی هم د ژوند ملګری هم کورنۍ او هم د ورنۍ نارینه دا متاسفانه یو ډول مرز ده په دې مملکت کې ولې زه غواړم خپل خويندو ته دا وایم چې زه خپله باورم چې هیڅ کله د هیڅ خبره چا پور نه نخلي منته مونږه من هیڅ خزو باید همیشه په دې فکر کې اوسو چې څنګه کولای شو د ژوند هر قدم په احتیاط کېدو چې ترڅو شو کړای هم خپل ژوند کو ام د نورو خزو د لپاره لار خلاص کو دا زما باور ده په دې باندې او خدای پاک انسان سره همیشه کومک کوي چې دا باور ولري چې د نورو سره د کومک لاره چاره ولټي جناب حقمل صاحب ډیر زیاته مننه او خوشاله يم چې تاسو سره په لیکه کې يم. د عام پوهاوی لپاره او زما د کارون مبارکه ما تاسو ته ویلې زما لمړنۍ وظیفه چې اول ځل لپاره مې کار وکړ او ډیر خوند راکو. زه راپورتر او ما په دوه درې څلورو مجلو کې که زما کتابونه کله تاسو ته ورسېدل تاسو په هغې کې وګورئ چې ما د جرګې په مجله کې د آواز په مجله کې د میرمن مجله کې او د پښتون غږ مجله کې او د سباون په مجله کې د راپورتر په حیث باندې کار کوو. ادبي پاڼې مې ورته جوړولې. بیا د هغې نه وروسته زه د اژانس خبري سرویس ته لاړم، هلته مې ترجمه کوله. د دري نه مې یعنی محصله مومه په همدغه وخت کې د دري نه مې پښتو ته ترجمه کوله. کله چې پاکستان ته لاړو پاکستان کې شرایط بیا بل رقم و او کار مې باید کړی وای، کار مې کاوه ځکه یو کورنۍ را ترغاړې وه. کله چې کار ته لاړم اغازي کې چې راته زیات معاش راکوه چې 2500 کلدارې وي، هغه یوه مؤسسه وه د ښځو دپاره. په هغې مؤسسه کې ما خپل کار شروع که، د ډېر ابتدایي کار نه شروع که، ځکه زما خیاطي زده وه، مور مې راته زده کړې وه، کالي ګنډل مې زده وو. د کالي ګنډلو په مؤسسه کې ما خپل کار شروع که او کله چې 12 کاله وروسته مې هغه کار پرېښوده، زه د هغې دفتر عمومي آمر وم، یعنې د درې خارجانو په ځای باندې یو په بل پسې ما هغه ځای ونیوه او کار مې کاوه، ښه معاش را کاوه، موټر م راته را کړی و دفتر، او زه پکې ډېره زیاته خوشحاله وم. بیا هغې نه وروسته کله چې افغانستان ته راغلو، د ښځو چارو په وزارت کې د پلان پالیسۍ او بهرنۍ اړیکو رئیس وم. هغې نه وروسته د کلو د کلو د پراختیا په وزارت کې د وزیر مشاوره وم 3 کاله. بیا پارلمان ته لاړم 15 کاله. بیا د پارلمان نه وروسته د کار او ټولنیزو چارو وزارت ته لاړم او یوه مؤسسه مې هم درلوده د نوښت، سولې او پرمختګ په نامه باندې، چې هغې دپاره مې هم کار کاوه. نور په دا جرګو مرکو د خلکو کارونو، او کله چې سړی یو ځلې پارلمان ته لاړ بیا نو د ټولو خلکو سره اړیکه لري. دا د خلکو اړیکه هیڅ کله تر څو چې سړی ژوندی نه قطع کیږي. مثلا پرون ما ته درې کسانو تلیفون کړی دی، وایي موږ پارلمان ته واورو، زه پارلمان کې نه یم، زه یو چیرته کار کوم، نه صدیقي صاحب موږ د کار پیدا کړ. یعنی اړیکې مې د ولس سره دي. د هغې سره سره تقریبا 2 عنوانه کتاب مې لیکلي دي، چې په دې ټولو کې 4 عنوانه چې دي هغه نثر دي. دوه د یو د استاد ملنګي شاعري ده چې ولسی شاعري ده، او یو هم د بیبي مستوره شال چې د کونړ ولایت د شیګل ولسوالۍ د شین کورک د کلي وه، چې پرون شپه مې په تلویزیون باندې دا یو ډاکومنټري وکته، ډېره مې خوښه شوه. داسې مې فکر کاوه چې بیبي په دای ځای کې ده. بیا له نیکه مرغه هغوی نوم هم واخیسته. دغه کتابونه دي او نور ټول شعرونه دي چې ما لیکلي، کار مې پرې کړی، چاپ کړي مې دي او خلکو ته مې وړاندې کړي. استادي مې کړې ده پوهنتون کې، د امت المؤمنین په پوهنتون کې استاد وم، مختلف مضامین مې درس ورکاوه. نو زه فکر کوم چې دا به ډېر کافي کاری دي، او ښځې دپاره د کورني ژوند سره الحمدلله کورنۍ ژوند مې ده، شکر بچیان مې دي، خویندې ورونه مې دي. دا خپله یو کار ده او یو 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 بهیر ده د ژوند چې تقریبا په ژوندانه کې مې پیړۍ نیمه کړې.
بله دغه د تاسو خو یادونه وکړه کنه. اغلی صدیقي، زمونږ مخې ته ستاسو 2 کتابونه دلته پراته دي. تاسو مخکې هم ویلي چې ستاسو 2 کتابونه چاپ شوي دي، که دغو کتابونو په اړه باندې داسې دقیق معلومات راکړئ چې ستاسو خپل څومره کتابونه تر اوسه پورې چاپ شوي دي او دا په کومو برخو کې دي؟
ما مخکې هم یادونه وکړه، مخصوصا حقمل صاحب ته مې دا خبره وکړه. ما یو سفرنامه ملي کلی چې دا سفرنامه د یوې ورځې سفر ده، دا تقریبا لنډه کیسه ده، خو یو کتاب د تاسو ګوري که دوستان یې ګوري. دا کتاب یو ورځ پیل شوې ده او یو ورځ کې پای ته رسیدلې، خو ټول کتاب چې وګوري تقریبا له شروع نه تر اخره پورې دا تقریبا 150 مخه چې ما باندې ډېر ګران ده. دا مې په دري هم ترجمه کړی، پښتو نوم یې د څوګه موړاندې چې د نن نه 12 کاله پخوا چاپ شوی، او دري نوم یې د آخرین دیدار در میان دود و آتش داده. او بل کتاب مې چې تازه مې چاپ کړی دا د جناب جوهر صاحب عبدالملک جوهر صدیقي، چې نوم یې د جوهر یو مثال قاضی ژوند لیک ده او ما دا غوره وګڼل چې په افغانستان کې داسې قاضیان چې حتی د مرګ په وخت کې دوی دې ته احتیاج وي څوک یې لاس نیسي څوک یې شفاخانې ته وړي څوک یې ډاکټر ته وړي او دا تکفین او تدفین یې څنګه کیږي چې دومره په پاکۍ باندې کار کړی او د عالي شورا پورې کار کړی دغه دای د جناب کرزی صاحب په دوره کې د سترې محکمې د ریاست لپاره غوښتل شوی و خو ده ونه منله ویلې چې زه دا کار نه کوم. د ده ژوند لیک ده او دغه ژوند لیک چې دی د افغانستان د سلمې کلیزې په ویاړ باندې خپور شوی او دا تقریبا 200 مخه ده چې ما تقریبا 2.5 کاله پرې باندې کار کړی او زه واقعا افتخار کوم په دې باندې چې ما وشو کولی چې د یو قاضي ژوند د یو دینی عالم ژوند د یو چا ژوند چې شاعري هم کوله هم یې په دري کوله هم یې په پښتو کوله ډېره ښه لیکوالي کوله هغه مې ولیکه او خپور مې کړه. او ما سره یو بل کتاب دی دا د جناب سلطان عزیز ملنګي یوسفزي د شعرونو مجموعه ده چې دی په 1415 کې زیږیدلی و او په 1416 کال کې وفات شوی. البته کېدای شي کورنۍ غړو به یې کولی شول یا به یې نه شو کولی خو دا شعرونه ما راټول کړي دي او سریزه مې پې لیکلې البته په شخصي پانګه باندې مې دا شعرونه چاپ کړي. زه واقعا خوشحاله یم په دې باندې چې حداقل ما وشو کړی په خپل ژوند کې یو څوک چې نومره کایو پاتیو کدا شیرونه ورک شوی وو دا شاعرام دا اوسم د خلکو نه ير د خلکو نه به هیرو او بل مسوره شال می تاسو مخ کی یاد کړله چې د بی بی یو کتاب می خپور ک یو بل کتاب چې پړونه نومیږي البته کلیات د زړه غونه دي او پړونه کتاب هم آماده ده اله من دیم چې یو څوک پیدا شي چې دار ته خپور کی سری زمیم لیکل کتاب می ټول تیار کړی ده او دا نه هم د سمبلی باندې بی بی وفات چې به هغه وخت پورې موږ شکرې چې د دې دویم کتاب هم چاپ کونو بیا به یو سیمینار هم په باندې ونیسو چې د افغانستان خلک مخصوصا ځوانان په دې باندې وپیږي چې خزه د کومو مشکلاتو سره ژوند کوي او څنګه کولای شي چې خپل ادبی ژوند یا فرهنګی ژوند هم مخ په وړاندې بوسي. او دلته دوه کتابه نور دي چې یو زما کتاب ده لشنه اسمانه باران نومیږي دا کتاب د اوس نه 15 کال کې چاپ شوی او یو بل کتاب مې ده چې نوم یې ده زما د کور مخامخ چې دا هم دغه په 98 کال کې چاپ شوی او یو بل ده یک وخت هم داسې نه و 98 کال کې چاپ شوی او یو بل کتاب هم ده نو پوهیږم چې ولې نوم رانه یې شو په هر صورت زه خوشاله یم په دې باندې چې زه د خپل ژوند په اوږدو کې لومړنی کتاب مې لپټن امیده چې هغه په 2 کال کې چاپ شوی ده. د 2 کال نه را پدې خو بیا په مهاجرت کې یو کتاب مې و چې اویو ترو د پوئمز نومیده دا کتاب مې خپور کالته او بیا بل کتاب مې چې عمل د پاکستان کې خپور کې نالوسته کتاب ده چې ما باندې واقعا ډېر زیات ګران ده ځکه دا زما د ځوانۍ خاطرات دي. نو پټه په هر صورت بی بی زیتون بانو همیشه به ویل خدای دې ژوندۍ لري چې البته ډېره زیاته زړه ده دوستان اکثرا پیژني د کوزي پښتونخوا شاعره لیکواله ده هغه وایي چې دا کتابونه او شعرونه د لیکوال بچی دي وایي چې هر څه چې ګوري په خپلو بچو کې نه خلاف نه شي پیدا کولای او واقعیت هم همدا ده کنه ګوري چې سرزنش کوي بیا هم وایي زه خیر ده خو یا مې زوی دی یا مې لور ده اوس ور سره وکړم. نو دا کتابونه هم دستي نو ما باندې هم ډېر ګران دي. نو
ښه خبره ده. اغلی صدیقی د دغه کتابونو په اړه تاسو معلومات ورکړل دا چې دغلته پراته دي تاسو د دغه کتابونو د نوعیت په اړه باندې لګو یاست یعنی نثر نظم څه ډول کتابونه تاسو ډیر خپل لولي او څه ډول مچاپ کړی دي تر اوسه؟
او خپل خو متاسفانه موږ ټول اکثریت لوستي خلک په یو ډول مرز باندې اخته شوی دي چې هغه ته فیسبوک وایي او فیسبوک کې معمولا کله کله لنور خلول او کله داس شي نه ولو چې سړی به ونه خپل هم ناروغه کیږي او بل داس یو ډول ناروغي هم د ځکه ز د سرکونو باندې چې د روغ دي خلک ګورم نو د فتن ماته د فیسبوک روغ دي راته سترګو ته شي چې دغه یو ډول ډیر خطرناک احتیاط حتی دا چې د خزو او نارینه او ترمنځ اړیکې لمنځه وړي دي د کورنۍ د غړو ترمنځ اړیکې تر وړي دي. ناوې ښځه به یې دستي به راغلي د میړه کور ته به ټکه 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 په دغې کې به کار کوي، په تلیفون کې به کار کوي. اکور والا ټول حیران دي چې اوس دا ښځه چا سره ارتباط لري، چا سره ګوري. دا اصلا په فرهنګي لحاظ د خلکو په ژوند باندې ډېر ناوړه تاثیرات اچولي دي. کېدای شي یو څه ښه خبرې به هم پکې وي، خو ډېرې غیر مثبتې خبرې هم پکې دي. نو زما کتابونه زه خپل له هر څه سره ډېره علاقه مندي لرم، خو ښه شعر مې ډېر خوښېږي د هر چا چې اداره ته مهمه نه ده. مثلا اوس شاعرانو کې، مخصوصا په ښځو شاعرانو کې، دوه ځوانې شاعرانې دي چې زما واقعا شعرونه خوښ دي. یوه زرمینه فنا ده چې هغه د پروان ولایت ته ډېره ښایسته شاعري کوي چې ما باندې ډېره خپلم را باندې ګرانه ده او شعر م را باندې ګران ده. او یو کائنات تنها ده د کنړ ولایت ته، املته کنړ په ولایت کې اوسیږي چې واقعا ډېره ښکلې شاعري کوي. او زه من هیڅ وی خزي او من هیڅ دي چې په دغه کل کې له دوه سره یو ځای ژوند کوم، واقعا په دې باندې افتخار کوم چې ښه شاعرانه لرو.
بله، اور به شو عقل صدیقی یو اړیکه برا واخلو. السلام علیکم.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام. تاسو څوک یاست؟ د کوم ځای نه مړکنې ولې نمبر ته وایاست؟
سید خالد مال لوګر. سلامونه تاسو ته او سړي خورته.
سلامونه
تاسو ته. مال سړي خور نه راځته نه راځي. څنګه کولای شي په افغانستان کې د سنتي رواجونه او کلتوري فرهنګ د دې په سره مقابله وشي، او دا یو فرهنګ جوړ شي چې په نارینه او په ماشوم په جنۍ باندې تعلیم وشي، تربیه وشي، او د دې نظر مې وکړ په دې باره کښې په لرې اطرافو کښې په ښار کښې اوسېږي، څه نه څه وشي تعلیم په اطرافو کښې لکه دې چېر کښې له جومات نه تعلیم پیلېږي، نو چې جومات نه پیل شي او ښوونځي ته لاړ شي هم د جینو هم د هلکانو، نو دې نظر غواړم. نور مخ نه ځای کوم، تاسو ښایسته خبرونې. السلام علیکم.
الله دې مل شه. سید خالد وو د لوګر نه یې اړیکه نیولې وه اغلی صدیقی، او پوښتنه یې له تاسې نه مطرح کړله. مهرباني
جناب سید خالد صاحب، ډېره زیاته مننه. کله چې په دوه اتیا کال کې، پنځه اتیا کالو نه پوهېږم، دا اول د پنځلسمه دوره د انتخاباتو د پارلمان چې وه، کله چې ما ځان کندید که، زه د ننګرهار ولایت ټولو کلو بنډو ته لاړم، ډېرو لرو لرو ځایونو ته لاړم. نو هلته یو ځای ته لاړو چې د جوارو بوټي داسې جیک جیک ولاړو چې یعنې سړی پکې نه ښکاره کېده. د کوره یو سړی ووت، وې ماته ویلې صدیقي صاحب ته به ناسته یې، زه ځمه ویلې لور مې مکتب نه راولم. په همدې بوټو کښې دا سړی لاړه، خپله لورې راوستل، یو هم نه وه، د درې څلور کسانو چې راغلل. نو ما هغه وخت په دې باندې ویاړ وکړو چې الحمدلله په افغانستان کې داسې پلرونه شته دي چې په ډېره لرې کلي بانډه کې خپلې بچۍ ښوونځي ته بیایي او خپله یې بېرته راولي، د دې دپاره چې هغه نجلۍ یا جنکۍ د امنیت او مسؤلیت احساس وکړي. او همدارنګه زمونږ په خپله ولسوالۍ د سرخرود په ولسوالۍ کې زه یو ځای ته لاړم، د غره ډډه کې چې خوږیانو سره نږدې وه، هلته مکتب نه و، ښوونځی نه و. یوه باسواده ښځه وه، پاکستان نه راغلې وه، کلیوالي مکتب یې جوړ کړی و، ونو لاندې خلک جنکۍ ناستې وې، سبق ویلې. او جالبه خبره دا ده چې تخته یې دیوال و، همدغه دا د خټو دیوال یې ډېرې ښایسته کاګل کړی و، دې نه یې د تختې په ځای باندې استفاده کوله. دا یو. دا دوه. درېیمه مسله، زمونږ په خپل کلي سره نږدې یو سړی و چې هغه خپله ډرایور و، سواد یې نه درلوده، اته لورګانې باسواده دي، اوس یې اووه لورګانې کار کوي، یوه یې فاکولټي ته ځي. دغه سړی هره ورځ لس کیلومتره خپلې لورګانې تر مکتبونو پورې بولي، بیا ورته هلته ناسته، بیا بېرته تر خپل کوره پورې راوستي چې خلک ورباندې ښه ګوري. که چیرې امنیت ولرو، که چیرې سوله په دې هیواد کې، که چیرې باور ولرو د ښځو په تعلیم، په تربیه، په زده کړه، په کار باندې، نو زه فکر کوم چې هیڅ شی به په دې وطن کې سخت نه وي. راځئ چې اول د دعا لاسونه د دې لپاره پورته کړو چې افغانستان باندې خدای رحم وکړي، چې یو داسې سوله پکې وي چې هیڅوک داسې ونه وایي چې دغه فلانۍ ښځه څوک ده، د چا لور ده، چېرته روانه ده.
آمین. په همدې هیله باندې یو بل اورېدونکی به راواخلو چې څوک دی. السلام علیکم. السلام علیکم.
تاسی هم دا اوس کولای شئ درنو دوستانو چې موږ سره اړیکه ونیسئ، زموږ د تلیفون شمیرې دي 0999 45 30 40 او بل شمیره مو ده 0978 22 55 50. کولای شئ چې زنګ ووهئ او د عاقله صدیقینه صفیه صدیقینه خپلې پوښتنې مطرح کړئ. وربشو اوریدونکو ته السلام علیکم. السلام علیکم. اغلی صدیقی ربشو تاسی ته تاسی د خپلو فعالیتونو په اړه راته ویلې او همداراس مو شری ټولګې خپل ټولګې راوړې وې چې دا مهم ولیدلې او د دوی د تعداد په اړه باندې مو هم لږ معلومات ورکړل. دا راته ویس چې خپل خو شیرونه وایي مخکې مو ویلې، تاسی ډیر د چا شیرونه وایست؟
تاسو ته مې مخکې ویلې جبار خیل صاحب چې زما د هر چا شیر خوښ ده. دتی شیر سرم ډیره علاقه مندی لرم، پښتو سرم لرم او کله کله انګلیسی شیرونه هم لولم او هغه د دې لپاره لولم چې وګورم چې کوم تفاوتونه موجود دي زموږ د شعر او د نورې دنیا له شعر سره. او په دې کې هم شک نشته چې اردو شعرم ډیر خوږ ده او مخصوصا غزلې ډیرې خوږې دي. او موږ د ایران او د افغانستان د ادبیاتو ترمنځ که چیرې توپیر وینو نو یوازې په دری شعر کې ده چې د هغوی شعر او زموږ شعر چې اوس تازه تازه هغوی ډیر د سپین شعر لیکي. خو زه هم آزاد شعر لیکم هم غزل لیکم. کیدای شي کله به ډیر بې خونده یو خو کله به داسې یي چې ما ته به خپل ډیر خوند راکوي، ځکه زما د زمانې یعنی د دې دور د ښځو اکثره انګیرنې په شعر کې په ډیر اسانه باندې کولی شي چې رامنځته شي راشي او ولس ته ورسول شي. بنان زما دپاره مهمه نه ده، هم لیکل او هم د شعر لیکل دواړه راته دومره ډیر سخت کار نه دی چې زه ورسره په تکلیف شمه، خو ډیر وخت یې په نثر باندې مصروف یم.
ډیر ښه. اغلی صدیقی، ستاسي په کتابونو باندې لیدل کیږي چې ستاسي د نوم د سره مختار خواجه صفیه صدیقی ده، نو دا خواجه یعنی لکی کوازی کوي؟
ډیره زیاته مننه خدای دې وکړي زما د ژوند ملګری همدا اوس راډیو ناوري. ما په خپلو او کتابونو کې چې وروسته مې اصلا 12 کتابه مې چاپ شوي دي، او کتابونه مې چې وروسته چاپ کړه او مخصوصا کله چې ما په جناب جوهر صاحب باندې څېړنه وکړه او دای مې را اوس پړو د کدای څلور اتیا کالو په عمر باندې وفات شوی و، د ژوند د پیل نه تر د څلور اتیا کلونو پورې. نو ما ته ډیر خوند په دې باندې راکړه چې دغه سعید او خواجه او اکثرا نارینه و خپل نومونو سره مخکړې راوستي کنه، نو ما ولې راځه چې زم یو دود رامنځته کوم د خپل نوم سره، چون زه خواجه یم هغې خاطره د خواجه چې موږ په عامه ژبه کې ورته وایو. اوس مثلا موږ په سعیدانو ته بیبي ورسره راولو یا سعیده ورسره، مثلا بیبي مستوره شال سره ما سعیده بیبي مستوره شال راوستې ده چې خلک په دې باندې پوه شي چې دا سعیده ده. نو ما هم وغوښتل چې دا نیمه پیړۍ وروسته مې حداقل خلک وپېژنې چې زه د صدیقي چې یم، د محمد صدیق لور نه یم، زه د حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه لټبره یم. نه غیر خاطر مې د صدیقي دا وسره اوسه چې یو د خندا خبره به در سره کوم. اول ما ته ژوند ملګری مې ویل ویل تا په دې نوم باندې څوک پېژنې نه، ویل په ټول ژوند کې دې نه استعمال کړی. نو یو چا راته ټلیفون وکړ، ویل صدیقي صاحب، ویل والا یو خور کتاب چاپ شوی، ویل ډیر مې خوښ شو. ما ورته ویل چې نو ما ته دې څنګه ټلیفون وکړ، ویل خبره دا ده چې نوم یې ستا و خو هغې سره خواجه و.
ډیر ښه. یعنی دغه مختار تاسو په خوان نه استعمالولو؟
کیدای شي آینده کې کله استعمال کوم کله نه، خو زما خپله همدغې دپاره چې راځي ځینې داسې حالات چې موږ خپل ځان ته باید هغه لاره ومومو. خواجه صاحب څنګه ځان ته دا لاره موندلې چې خپل نوم سره لیکي خواجه عمر مثلا، مثال په توګه، او مثلا دا اوس ورور سید خالد خو سید دا غیر خاطره دا وسره لیکلی کنه ولی مونږه خزی ولی نشو کولای ولی د خزو لپاره مونږه سیده استعمالولای نشو ولی یعنی مونږ دې ته دغه شوی نیو حتی ول شوی نیو چې مونږ خپل نمونه سره هغه خپل مثلا صدیقی زما دغه زما تخلص ته چې دا مې کورنۍ تخلص ته او دا زما هغه کل پورې ارتباط لري نو کله چې صدیقی راځم نو ولی پکې خوجه نشته او زمونږ دوه پشته مخکې لکه زما پلار او نیکه نه مې مخکې ټولو سره خواجه شته.
اها ډېر ښه. خوشو چې دا هم واضح شوله چې بیا هم کوم اورېدونکی ونه وایي چې دا خواجه صفیه صدیقي نو څوک ده. وربشو بل اورېدونکي ته چې څوک فکر خره اورېدونکي به پرېږدو. اغلې صدیقي را بشو بیا هم ستاسې ژوندانه ته که څه هم یو اورېدونکی فکر ښه لرو. السلام علیکم. السلام علیکم.
السلام علیکم.
استاسی نوم څه دی د کوم ځای نه ماړی کني ولې؟
ما نوم کعبه کوالمه ده نه کندهار.
اها له کندهار څخه نوم باندې دی پوه نه شوم.
نوم کعبه کوالمه ده.
کعبه.
اها کعبه ډیر ښه. مهرباني وکړه کعبه خپل پوښتنه شریکه کړه له اغلی صفیه صدیقي سره.
سلامات سي اول خدای یاد کړه. سلام وایم د کوم ویار ده
څنګه؟ اها
اما اول ته تیار کی سلامونه وایم ټول ملک یار ده مې واجبې یاريانه
ستاسو غک سم ناراضي
خخ نه وای چې اول دې ویار ته سلام وایم دا یوازې د نګراریانو دغه نه
ډیر ښه ډیر ښه نه پوهیږم چې زما د ګوشکې نه خرابې دي کده دی غک ډیر خراب دی خو غلی صفیه صدیق ستاسو غک ډیر ښه اوري مې رواني وکي دوام ورکي تاسو ځوانه
وکړه چې تاسو د کیسه ځوانه ده نه کوم او زما د کوم ستوري
اها
مې رواني
ما خپل دا د دې سفیه ته د چوهه له دې مشته کومه څه ده نه کوي او کومه څه واځي ټول څه څنګه راځي ته فایي شو تاسو کولې مونږ دا وګورئ که یا غزل ولای نه دا چې عقل یو نه ولای دې لا خو خو دې مونږ ته ما خپل دې دې څه
تشکر.
اها که څه هم زه په پښتني باندې پوه نه شم خو تاسو فکر کوم پښتنه واخسته مې راوړئ
ډېر زیاته مننه کعبه جانې او مخصوصا نوم دې او تخلص دې واقعا ډېر سره سمون خوري او ډېر خسته تخلص ځانته قران مل کعبه قران مل چې واقعا ډېر خسته نوم ده او سلام نرته هم تا ته هم دې تخلص ته بله وو همدغه چې تاسو ویلي کېدای شي ځینې ملحوظات موجود وي چې حکومت ځینې ښځو ته هیڅکله توجه نه ده کړې پاملرنه یې نه ده کړې بخښنه غواړم زه لږه مریضه مېمه خو خبره دا ده چې مونږ من حیث ښځو من حیث هغه چا چې یو څه کولی شو ځکه ټولې ښځې ټول نارینه ټول توانمندي نه لري څوکې چې لري که چا ورسره مرسته وکړه خو خطر خو کوي نه کړه بیا دوی هغه لکه خوګلندی چې د اور ایرو لاندې بیا پټ پاتې کیږي خو خیر الحمدلله د ستاسو غوندې دوستانو چې زه د وطن میړنې وبللم نه د ننګرار ډېره زیاته مننه زه په همدې باندې افتخار کوم چې تاسو غوندې خویندې راسره شته دي تاسو زما ملاتړ یې نو هغه څه چې مې کړي دي ټول مې ستاسو په ملاتړ کړي او ستاسو لپاره مې کړي
بله ډېر ښه اغلی صدیقي بل اورېدونکی به راواخلو چې څوک. السلام علیکم. السلام علیکم. ستاسو نوم څه دی د کوم ځای نه ماړی کنی ولې که زما غږ اورئ؟ بلې فکر کوم د دغه ورور اړیکه هم پرې شوې ده. بله اړیکه به راواخلو. السلام علیکم. السلام علیکم.
بله السلام علیکم.
وعلیکم السلام په خیر راغلی نوم راته وایاست د کوم ځای نه ماړی کنی ولې؟
مننه جمعه خان همدار دی سراړی کنی ول ځانګړی سلام صدیقي صاحب ته وایم او بل سلام تا ته وایم ټول اورېدونکي وایم
وعلیکم السلام په خیر راغلی جمعه خان همدرد مهرباني وکړه همدرد صاحب
ډېره مننه خورجانه هم د ټول افغانستان ویاړ ده خو بیا ننګرهار ده سره خرو ده زه په خپل ځای فرخره دی ما یو پښتنه ته کوم واکه نام مې سنجین غاله لیدې وطن ته او ټول افغانستان ته ډیر خدمت کړل کین مردا چې خوند بنه لیاړو هغه پوښتنه دا ده چې کوم ارمان د دې پاتې دی چې هغه نه د پرسوې تر کومه سره ورسېږي، او بل دا ده زه غواړم چې یو کتاب چاپ کړم چې در سره ته وایي کومک را سره کوئ چې می سره سره کوئ چې زه د شعرو یا د غزلو یو کتاب چاپوم، هغه مې چمتو کړی دی خو امکانات نه دي برابر.
اها ډیر ښه جمعه خان همدرد، مهرباني وکړئ اغلی صدیقی.
ډیره مننه جناب همدرد، فکر نه کوم کومې جمعه خان جمعه خان همدرد بل څوک ده نوم به تخلص همدرد تاسو ما غوړېدلای
همدرد صاحب نشانه اوریدون کې ده
لقلات نه خوشاله يم چې دوستان د قلات او کندهار او لوګر او د پکتیا او یان د ټول افغانستان نه لتاسو سره زنن پلي کوم د ازادي رادیو نه هم د زړه کومې مننه کوم. زما هغه ارمان چې پاتې ده او هیله من ده يم چې زما په ژوند باندې پوره شي یو نه بلکې دوه دي، یو یوازې او یوازې سوله ده، او دا سوله صفیه صدیقی د ځان د پاره نه، د صفیه صدیقی د وطن د پاره، د دې وطن د خزو د پاره، د دې وطن د هغو ماشومان د پاره چې مونږ او تاسو دا دوه درې ورځې په میډیا کې ګورو چې واړه ماشومان وژل کیږي، د دې وطن د هغو خزو د پاره چې د ماشومان په وړاندې وژل کیږي، د دې وطن د هغو بچانو میړونو زلمو زامنو د پاره چې د خپل کورنۍ په وړاندې وژل کیږي، د دغه ټولو د پاره سوله غواړم، او خدای پاک دې په افغانستان کې داسې سوله راولي چې هغه د ټولو افغانانو په خیر وسی، داسې سوله چې هیڅوک ځان ته نه د باندې ونه ګوري، داسې سوله چې په هیڅ چا باندې د دې او د هغې نوم کې نه خودل شي. دا زما لومړنی ارمان ده. او دوهم ارمان مې دا ده چې زه ستاسو په شمول یو بچی لرم، یو زوی لرم، او زما زوی سید جمال الدین افغان صافی ده. زما هیله دا ده چې دای د وطن داسې یو خدمتګار اوسي چې هر سړی پې بند ویړي، هر څوک وایي چې دا د صفیه صدیقی زوی ده، داسې خدای مکه داسې ونه اوسي چې یو سړی ووایي چې والا دا څوک ده پې بند بد نوم کیدي. نو هغې خاطره ستاسو نه د زړه له کومې مننه. ستاسو د کتاب په برخه کې اوس دستي درته واده نه شم درکولی، خو کیدای شي زه اوس ورځې م ډېرې لنډې دي، کار مې هم ډېر ده په پسرلي یا راتلونکي کال کې له خیر سره یو ادبي ټولنه جوړوم چې په هغې کې انشاءالله نه یوازې ستاسو کیدای شي د ډېرو کسانو مخصوصا د ښځو د کتابونو د چاپ دپاره به دا امکانات برابر کړو، او زه له تاسو سره یم.
بله ډیر ښه اغلی صدیقی، یو بل اوریدونکی بر واخلو چې د څوک دی. السلام علیکم. السلام علیکم، دغه اړیکه مو پرې شوله. بل اوریدونکی بر واخلو چې څوک دی. السلام علیکم.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. تاسو محترم میلمنی خو ته سلامونه ونی کیدل. اغا امیر د جلال آباد نه خبرې کوم.
اغا امیر د جلال آباد څخه په خیر راغلی.
زما د سیګیتی صاحب نه دغه پوښتنه ده. په اول ځل تاسو پارلمان ته لار پیدا کړی وای، تاسو د ولسي جرګې او دوهم ځل باندې تاسو ونه شو کولی چې پارلمان ته لار پیدا کړی. آیا تاسو خلکو ته خدمت نه وکړی، او که د خلکو عدم آگاهي وه
پتہ
جان. السلام علیکم تسلیم شی زړګی اورورا بچیا، زه غواړم یو خبره تاسو ته وکړم. هغه دا ده چې ما تاسو ته ویلې چې په اول ځل باندې زه چې کله په اول نمبر راغلم ماته تاسو رایه راکړې وه، ځکه ما نه پیسې درلودې، نه مې ډوډۍ ګانې درلودې، نه مې تحفې درلودې چې خلکو ته مې ورکړې وې. ولې په دوهم ځل باندې هغه کوم کسان چې په انتخاباتو په کمیسیون کې وو نو وینا ته هم ضرورت نشته، او د راډیو د لارې غیبت ته هم ضرورت نشته. تاسو خپله پوهیږئ چې په کومو وسایلو باندې خلکو رایه واخیسته، او څه رقم باندې خلک رایې ته راغلل. زه دام نه منم چې خلکو به آګاهي نه درلودله. دا اوس انتخابات چې بې نتیجې پاتې دي، موږ خو دلته رایه ورکړې، یو میلیون رایه استعمال شوې، او ټول وایي چې قلب ده. او دو خدای پارته وګوري، مونږ خلاړو رایم ورکړه، ټول د هغه څه چې مشکلات وغه ټول مو منل. ولې دا چې اوس وایي چې دا تقلب دي، په دې باندې حیران پاتې کیږم چې دا تقلب نو چا وکړ. کله لس میلیونه رای استعمال شوې ده، چې ویل چې دا یو میلیون خلک ورکړي او نه میلیونه نور یې تقلب ده. بنان متاسفانه دا سیستم دومره خراب شو چې پس دې نه به نه څوک ځان کاندیدای، نه ریاست جمهوریت ته ځان کاندیدای، او نه پارلمان ته.
امبله اغلی صدیقی زمګ د خبرونې وخت هم کم ده کته چې پلانډو کې په خاصه توګه خزو ته خپل پیغام ور ورسوي او ورته وبایاست او زمګ د صفونه به ورسي کې چې دی د تعلیم په برخه کې کم زحمات چې غالي دغه ته د لا ډیره پاملرنه وکړي
ډیر مننه جابر خیل صاحب او د ټولو دوستانو نه چې موږ تاسو مخصوصا زه یو اوریدم نن تاسو خواره ورزاوري د زړه له کومې مننه کوم او غواړم دا تاسو ته وایم چې په هر خزه کې یو جوهر موجود دی علاوه د دې نه چې موږ د هغې خزینه خواته باید وګورو باید موږ دې ته وګورو چې یو ښځه کې څومره توانمندي موجوده ده یو ښځه کوم کارونه کولی شي څنګه کولی شو موږ هغې سره مرسته وکړو تر څو چې هغه خپل قدمونه ګړندي کړي او خپل ځان ورسوي په ادبي لحاظ باندې زه تاسو ته دا وایم چې اکثره ښځو کې د شعر او شعریت توم نه موجوده ده خو کله کله دا خزی ایریگی شرمیگی نغوالی چی دو نور خلکو پا مخکی شیر وی اغیر خطر زستاسو نداهی لکاومه چه فرهنگی خزو سره دو خپلو کورانیو کیم چی دی اغوی سرمرسته و کهی اغوی تا به اصطلاح طاقت ورته ورکی او بل دا تعلیم پا لحاظ هیچوک هم به استعداده نده که چیرې زمونږ زامن ډېر با استعداد دي که زمونږ زامن داسې منل شوي دي چې دا واقعا اول نمره دي زمونږ لورګانې هم همداسې دي نو ستاسو نه مې دا هیله ده چې خپلو خویندو ته بچیانو ته میندو ته ټولو ته احترام ولرئ او پې باندې باور هم ولرئ
بلې ډېره زیاته مننه اغلې صدیقي چې زموږ بلنه مو ومنله او راغلی له تاسې نه هم مننه چې دې خپرونې کې مو ګډون وکړ درنو دوستانو دا خپرونه په همدې ځای پای ته رسوو تر بیا او بلې خپرونې د خدای په امان.